د شپې 9 بجې شوې زموږ راغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د بلې خبرونې ته خراغلست. د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. په مزار شریف ښار کې د تبیان پر فرهنګي مرکز یوې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پر ټویټر لیکلي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالستان د خبریال د ورځې د لمانځلې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. په مزار شریف کې د درې ورځو په ترڅ کې دا دوهمه چاودنه ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کورته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پېښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخو کې باید مثبت ګامونه واخلي. زرداری په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. ویل طالبان باید د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیرې غازی خان سیمه کې لاس کسان چې د یو تراکتور په تریلر کې سپاره وو بیګا د اوبو کانال ته لویدلې او مړه شوي دي. د ژغورنې د سیمه ییزې ټولنې مشر احمد کمال نن وویل په دې تریلر کې ټول 46 کسان زیارت ته روان وو او له دې ډلې 28 کسان ژغورل شوي. خو د ده په وینا دا عملیات د تیارې د رارسېدو له وجې وځنډېدل. د چارواکي زیاته کړه چې د 15 کسانو مړی راایستل شوي او ځینې نور کسان هم په پیښه کې ټپیان شوي دي. او د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې ادعا کړې چې د بخمود ښار مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د دې ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین نن په یوه ویډیو کې چې د ده په وینا د بخمود مرکز ته نږدې ثبت شوي یوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا د بخمود ښاروالي ده. د برتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې په ختیځ بخمود ښار کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې درنه جګړه کې د روسیې پوځ ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د برتانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د واګنر ملیشو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې خپلو عملیاتو ته په نږدې راتلونکي کې دوام ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې به د خبریالانو پر یو غونډه په مزار شریف کې د برید په اړه جزئیات درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په پای ته رسېدو دی. آیا د یوناما ماموریت به بیا تمدید شي؟
د افغانستان د خلکو سره مرستې، د افغانستان خلکو ته دوا دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار.
و باورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز په اړه څه ویلي. په نورو موضوعاتو کې په کابل او غزنی کې د ځوانو جوړو ډلهیز ودونه شوي.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. پاتو کلونو کې دغه 14مه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دشت هم دغه فشار پرتی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ چې د خځو لپاره ځنګړی دی هم لرو او درته خبروي. خو له هغه مخکې ورځو د راپورونو برخې ته. د بلخ ولایت په طبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو پر یوې غونډې د نننۍ چاودنې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې شوې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په پیښه کې 15 خبریالان او 3 ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکی ووژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 تنه او د ټپیانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. په دې اړه نور تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبریال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ چاودنه کې ټپي شوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پیښې د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زه د تلفاتو او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله چاودنه وشوه. موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبریال چې ما ولیده وضعیت یې ډېر خراب و. د پژواک خبري اژانس خبریال و. له بده مرغه مخ او ویښتان یې ټول سوځېدلي وو او پښې هم چې فکر کوم ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
چاودنه شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه طبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په یوې غونډه کې وشوه. د دغې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې څرګندونې کېږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویان آصف وزیري په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه چاودنې په ترڅ کې بد وختانه زموږ 15 تنه خبریالان ټپیان کېږي او 3 تنه ماشومان هم په دې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکي شهادت رسیدي.
ښاغلی وزیري وایي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره څېړنې کوي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او 12 خبریالان ټپیان شوي دي. دغه کمیټې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی وایي چې په یاد چاودنه کې 3 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نه هم ویلي چې ټپیان ټول خبریالان دي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه لومړنی ارقام چې له موږ سره دی او د خپلو استازو نامه په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهال زموږ 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ټپیان شوي دي.
د رسنیو دغه ملاتړ بنسټونو په خبریالانو دغه شان بریدونه په کلکه ټکو غندلې دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د طبیان فرهنګي مرکز سره په یوې ودانۍ کې دی. د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا چاودنه د طبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشوه چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 15 خبریالانو پکې ګډون کړی و. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والي محمد داود مزمل باندې د چاودنې مسؤلیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شول او 4 کسه نور پکې ټپیان شوه د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. د سازمان په خپله تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس یې د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د همایون هیواد په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی و. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوتی د سیند په غاړه د حجرې سره و. دې نه وروسته بیا هیڅوک یې معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته یې جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوا نه راپور راغی چې دغه شانتې واقع شوې ده دې خوړ کې. نو ستاسو د کور غړی دی تاسو راشي. بیا موږ هلته ورغلو خو خوړ کې وو. بیا موږ دغه ځای نه هسپتال ته انتقال کړو. نو بیا دغه ځای نه جسد را انتقال کو کورته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پېښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. دې سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او موثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
و مریدل چې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د غځولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې که د یونما ماموریت وغځول شي نو ښایي له ننګونو سره مخامخ شي. په دې راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر وبپاڼه خپور شو، له طالبانو سره سیاسي معاملې، د بشري حقونو وضعیت او په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د ننګونو په توګه یاد شوي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د یونما د فعالیتونو دوام باید ګټور وي او خپلو حقونو ته د خلکو په لاسرسي، د بشري مرستو په رسولو او نورو چارو اغیز وکړي. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یا یونما د فعالیتونو پای ته رسېدو نېټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو موده د 12 میاشتو لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بحث او پریکړې لاندې نیول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا IPI نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ویب پاڼه خپور شوی، راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یوناما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یوناما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکي کې د یوناما د فعالیتونو پر کموالي اغیز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
خطر ازی که در مرور زمان اگر طالبان
د دې خطر احتمال شته چې که طالبان د خزو په وړاندې خپله کړنلاره بدله نه کړي، ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کمه شي. نړۍ کې نورې ننګونې هم شتون لري او دا خطر به په راتلونکي کلونو کې د یوناما پر فعالیت اغیز وکړي او افغانستان به د طالبانو لومړۍ دورې په شان هیر شي.
د سیاسي چارو بل پوه صلاح الدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیمه اغیزه ولري، نه د نورو ډلو.
د افغانستان د خلکو سره مرستې، د افغانستان خلکو ته دوا، دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول، په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دی. د چې د یوناما دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکوي یا تمدیدیې ته کار دی، اما مرکزي سوال دا دی چې څه نوه کار د دې کار نه تروریست او افراطیت، خودکامه، تیرانی ګټه اخلي او که د افغانستان ملت ته مرسته کېږي مستقیمه توګه. دا هغه بنیادي تفاوت دی چې په تاسف سره ډېر ځلې نه در کېږي او د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مواجه کېږي.
حلقه د سولې د نړیوالې ادارې یا IPI د راپور له مخې دغه انسټیټیوټ، سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یوناما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یو بحث کوربه و. د دې بحث د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یوناما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده. په افغانستان کې د یوناما فعالیتونو د تمدیدېدو اغیزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان زبی الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو، د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یوناما تل اندېښنې مطرح کړې دي، خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سموک راغله ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید ل خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره کړي ژمنې پوره کړي. بلاول بوټو زرداری په ملګرو ملتونو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل خځې په اسلام کې وبخی د کانفرنس کې چې نومې و خځې په اسلام کې ښاغلي زرداری وویل افغانستان پرته د دنیا په هیڅ اسلامي هیواد کې ښځې له زده کړو نه دي منې شوي او طالبان هم نشي کولی پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه د اسلام په نوم توجیه کړي. طالب چارواکو تر اوسه د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. همایون هیواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرونه وخت د ملګرو ملتونو سازمان کې یو کانفرنس ته چې خزی په اسلام کې په نوم جوړ شوی وو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړې ژمنې پوره کړي. ښاغلي زرداری ویلي د ځمکې پر مخ په هیڅ هیواد کې خزی له زده کړو نه دي محرومې شوي او طالبان هم حق نه لري چې په ښځو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي. ښاغلی زرداری وایي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کېږي نه پوهېږم په طالبانو به اغېز وکړي که نه. خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پرېږده، د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې منع شوي وي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا خپرېږي، دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته که هغه په افغانستان یا په بل ځای کې وي، دا حق نشته چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې د رسنیو، اقتصاد او سیاست په برخو کې مهمه ونډه لري او حتی هیوادونه رهبري کوي، چې دا ښیي اسلام هیڅکله هم د ښځو د محدودولو ملاتړی نه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به طالبان دې ته تیار کړي چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، ښاغلي زرداری وویل دوی د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دي او تل یې ترې غوښتي دي چې له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره ژمنې پوره کړي. د ښاغلي زرداری په باور که طالبان ناکام ناکامیږي یا خپل شمنې ماتوي، لومړنۍ قرباني به افغان ملت او ورپسې پاکستان وي. نوموړي د مثال په ډول د طالبانو هغه شمنې ته چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي په اشاره وویل چې د دې ژمنې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د ښاغلي زرداري په خبرو غبرګون نه دی ښودلی، او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. خو تر دې مخکې طالب چارواکو په ښځو محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه، او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه مداخلې غوښتنه کړې وه. خو نړیوالو بشري بنسټونو بیا ویلي چې بشري حقونه یوه کورنۍ مسله نه، بلکې په ټول بشریت پورې اړه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې د زده کړو او کار ترڅنګ له ګڼو نورو حقونو محرومې کړي دي. په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره دوی د ښځو د حقونو اړوند په خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی، او تل یې ټینګار کړی چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو دیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای ترسره کړل. د دې بنسټ مسؤلان وایي د ډله ییزو ودونو موخه د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. د بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي، خو د اقتصادي ستونزو له کبله ودونه نشي کولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بېوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدې یې 5 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه، خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت 5 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم، نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله و مې نه شو کولی چې زه خپل واده وکوم. فلان هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکوم چې نقده پیسې د واده را پیدا کړم.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې اوسکار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خوست له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د یو دېرش ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو یو لسم دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
نن یو لسم دوره د جمعي اسلامي واده ده. پناه د کابل خلق نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده، او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربېره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بېزلۍ واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښت نه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
ومورېدل چې په کابل کې یو فرهنګي بنسټ په یو ځل او په یوه وار د یو دیرشو جوړو، یعنې د زومانو او ناویګانو د واده مراسم ترسره کړل. په غزنی کې هم د شلو جوړو زومانو او ناویګانو د واده مراسم یو ځای ترسره شول. د دې ډله ییز واده تنظیمونکي وایي چې د دې ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې دوی د واده مراسم په یو وار او یو ځای ترسره کړل. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د زیا ګولی لور په غزنی کې په یو ډله ییز واده کې واده سوه. دا وایي لورې په خپله خوښه په دغه ډله ییز واده کې نوملیکنه کړې وه چې د واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګوله وایي دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتنه په درد نخوري.
یعنی میخوام چه شوه خوبه اقتصادی تمام میشه، خرج مصارف زیاد بلد نمخنه.
تیر ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمان او ناویانو ډله ییز واده ترسره سو. د واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ سوی و چې د واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسي او هغه کسان چې د واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنی وسي. د دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي د دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډله ییز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دو ځله ډله ییز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډله ییز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډله ییزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډله ییزو ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توان یې نه درلوده. په دغو ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار یې د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم غږ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دوی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدون کو شی بورسته د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ وړاندې کی. په دې خبرونه کې د خزو پر ستونزو او نور اړوندو مسایلو خبرې کوو، خو له هغه مخکې ستاسو ل پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشت هم دغه شارې پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشت ته دی پام وکړي، تر څو له دغه دشت څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي، تر څو پرې دغه مزکی وکړل سي چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مځکې دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دښتو ته چې خوږی او شایسته مځکې لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کردار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته، دکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي، مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو. هغه سې څوک خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړې، چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
ما خبر خدا دا چې دا شبکې بیخي کمزورې شوي، دلته موږ ته دا نیټ بیخي ګران تمامېږي. نو زما د شبکو د مسؤلین څه دا غوښتنه ده، شبکې محصول نو کوي لږ کړي، دغه نیټ ارزانه کړي.
زه د کندهار ولایت د پاملي څه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې دي، ډېرې کور اوبه وچې شوي دي، چا تالابونه جوړ کړي دي، دې ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي، چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.